خبره پوه شو، یو څه تر اکړه، یو څه زوار کم، یو څه بل ورکی، بل اخر
یو بل نه یو څه سره واه،
یو نوې ګډوله را منځته کی، یو د په طبيعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ په لاس باندې جوړ کو، دغه بیا معیاري ژبه ده.
بس خدای مخپل کارونه ته ورسو ډیر مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د استعدادونو پالل او روزل که مهم دی، د استعدادونو تشخیص هم ترې کم نه دی. که موږ د خپلو تنکیو زلمیانو هغه وړتیا کشف کړو چې دوی یې پاللو ته لیوال دي، نو ډېره مرسته به مو ورسره کړې وي او اوږد مزل به مو ورلند کړی وي. په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، کای یو زلمکی دی چې څوک د ذوق پاللو مخه نه ورکوي. غوږ به شو وږمې رشیدي ته.
د پیشوګانو انځورګر د جاپان د خلکو یو نکل. په جاپان کې د یو بې وزلي بزګر یو زوی چې کای نومېده، د انځورګرۍ سخت شوقي و. بزګر ګڼ زمن لرل، نورو له پلار سره په پټو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر و، په پټو کې کار ته ملا نه ټیټېده. د به کرۍ ورځ انځورونه ایستل، او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور پلار و پتیاله چې کشری زوی د معبد روحانی ته ورولي او د هغه شاګردی کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحانی ته وویل، دغه زوی می ډیر هوایی دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاګرد دی شي، ګوندې ستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحانی ته کای ډیر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومنه او څو کاله یې سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزما، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزما، له هندویزما، لنډه ده له هرې عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به یې غلی کتاب بند کړ او دړه به یې راواخیسته. د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې یې پیشوګانې وي، چې قلم به په ګوتو ورغی بل کاری نه کوه، پیشوګانې انځورولې. یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې، او یا هغه چې په خیال کې یې تېرېدلې. د معبد روحانی په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه، بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقاشۍ تخته به یې راواخیستل. د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام ګردیشونو او روکي دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د معبد روحانی به ورته په قهر شو او سپک به کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور و. روحانی یو ورځ ورته وویل، کای، لما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته به ووایم چې نور نو معبد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته دا ده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوندې لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دی ودان چې حقیقت دی راته ووایه، او په دې دی پوه کړم چې زه څه کولی شم، څه نشم کولی. استاد په خشپه چې په سبا به یې کای له معبد روانې ده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یوه بله خبره واوره، ګوره چې شپې مالی لویو ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نه شي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تېروه. کای ته د روحانی دا نصیحت بابیزه او بېځایه ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا ورپده کړي او بحث ورسره وکړي. په کای باندې خپل استاد ګران و، او معبد چې څو کلی پکې تیرو، د خپل کور غوندي ورښکارېده. اوس چې له استاد او معبده بېلېده، ژړا ورتله. سپېدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل، ځکه د پټو کار ته یې ملا نه ټیټېده. او هورې به پلار خامخا د پټو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډېر لرې یو لوی معبد و، هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورښکاره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده. او د هغې له ویرې ټول لوکانیون وتلي او معبد شاړ پاتې دی. کای په دې هم نو خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډېر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني، خو یو هم ژوندی راونه ووت. تیارې وزر خپاره کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړې وه د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانستل شوه. کای سلام واچوه، ولی د سلام ځواب یې ونه اورېده. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام یې بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه څوکۍ ولیده. له ځان سره یې وویل، د معبد د اوسیدونکو تر را پیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او جوله کې جولاګکو ځالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل، د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیون واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکې دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې او په زړه کې ورتېر شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډېر خوند به وکړي. کای له کڅوړې د انځورګري سامان راوایست او د روکې دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې وایستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبر ورياده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مویده کیږي او ویره ورولویده. په معبد کې د وی کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. اخرې په یو کونج کې یو کوټنۍ ومونده، ورننوت او واره په ځان پسې پوری کړ چې ویده شي. نیمه شپه وه چې خورا بوږنوونکو آوازونو راویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه واورېدلي. سایه بنده کړه او تر وسه وسه یې ځان بې حرکت واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوږنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې ادامه ومونده. د معبد ودانۍ لړزېدله. کای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریږد اخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼا یې شوه، کای سترګې وغړولې. بوږنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې پرانیست. د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مږه، د یوه آس خوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورېد. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوږنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لویې مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکې دروازه یې لرله او په کاغذي تختو باندې یې د پیشوګانې انځور کړی وي. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی دی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تېرېدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو ارزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویي اثر ولید. او نور به نو د معبد هغه بوډا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پرېږدي او هنر ته مخه کړي.
یونس تنویر ځوان شاعر دی، خو شعرونه یې پاخه او له رنګینیو مالامال دي. نورګل شفق یې یو شعر دکلمه کړی، پام مو ورته راړوم.
غزل، شاعر یونس تنویر. شمرویا اوخکا اوخکا چچیدل دیم پھوتا شمرویا اوخکا اوخکا چچیدل دیم پھوتا اوس حسستا د تصویر شوم وریدل دیم پھوتا گلستان غند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم گلستان غند ټول عمر گریوان چاک نیم خیم رضاوار دی وگموم خریدل دیم پخوتا دغر نیم چی مل مر پٹاو شاتا لکریگ کرمالا تو چلوی دلے دیم پھوتا د وړی پیغلوټی نازا لوی لوی حوصله دی دا واړ نازونه پریګ دا چالی دلې دیم پوتا د تنویر د غزلونو وار خطا دی وار خطا دی د تنویر د غزلونو وار خطا دی وار خطا دی د اوبو پڅیر روان وم رسیدلې دیم پخوتا بو پچی روان وم رسیدلے دیم پخوتا
لوګری ساز د سرندې چیغي او د ځنګلو شکلونو انګازې لا هم د کابل ښار د خرابات کوڅې شاوخوا اورېدل کیږي. په وروستو کلونو کې د دې مکتب دوه مخکښ استادې ځلیدل، خو د بیلتون استاد تر وفات وروسته سلام لوګری یوازې شو. استاد کڅه عمر خوړلی، خدا لارې لا پالي. استاد ته د خدای عمر ورکړي. زه د سلام استاد شاګرد احمد شاه لوګری ته ورغلی وم. لدا او ملګرو سره مې مرکې کړي. احمد شاه لوګری د خپل استاد وسندره هم راته بولي. پام ورته راړوم.
ظریف استاد، د رباب غږولو د څو کلونه کې؟
زه خو شپېته کاله کې رباب غږوم.
د لوګر په ساز کې ظریف استاد یو څه چې متفاوت دی له نورو نه، هغه د لوګر د ساز سره ساز ده. اوس هم چې د لوګر کوم سندرغاړی ساز کوي، نو پایل د سره ساز نه کوي. او د احمد شاه جان سره هم خبرې وکړه، تاسو مهرباني وکړئ د سره ساز شروع کړئ. مننه ظریف استاد، دې ته ولې سر ساز وای؟
دا زموږ سلام دی، دا سر ساز سلامی سی وای، دا سلامی دا احترام د پټول افغانستان باندې، پټول عوام باندې، پټول دوستان باندې.
ظریف استاد، دا سر ساز څه ده؟ دا یو شکل لري که مختلف شکلونه؟
مختلف شکلونه، یو په بیرمی کې، یو په کستوري کې، یو په پلو کې، یو په بیرمی کې، بار را کې یو سر ساز سلامی شته.
هغه ډیر خوږ او ډیر مشهور کوم ده؟
همدا پاړی ډیر خوږ دی.
دا چې دا وستا سبغه کول، دا اوس
په دیمیر
په پاړی کې وو،
په پاړی کې وسه. دا ایجاد زموږ حاجی صاحب جدوری کړ، خدای دې وبخي، او ډیر بخوانای ده. نغمه د ټول جهان پیرو خوشاله کی.
د لوګر ځوان او مشهور سندرغاړی چې د سلام استاد د شاګردانو څخه دی، او اوس خپل هم شاګردان روزي، احمد شاه جان دی. احمد شاه جان، ما ستاسو صفت ډیر اوریدلې، مخصوصا د
صفت کړې د ظریف خان لوګری دې صفت کړې. دا چې احمد شاه ته کله وایم چې احمد شاه راځه په خندا راځه، ډیر خوشحالي جوړ شي.
احمد شاه جان، نن به څه راته وغږی؟
خپل سلامونه وړاندې کوم. پاس له سلامونه، زه ستاسو په خدمت کې یم. یو سندره ده د لوګر، دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم، دا سندره تقریبا 50 کاله کسلوی کله مخکې دا سندره ویل شوې.
دا به چا ویلې اول؟
اول دا سندره زما استاد ویلې، استاد سلام لوګری.
مهرباني.
ساقی مات
زیاته مننه کور مدان
دردوله کی ور
یو بل تفاوت چه احمد شاه جان ما ویل دی هغه داده چې د استاسو ډولونه چې دی دا په خوانی شکل سره دی او عالم جان یو ډیر په خوانه یو ډیر زول ډول ساتلای دا عالم جان ستړی مس
خیر سه سه ولته څنګه هي جوړې تکړه
عالم جان دا راته وای چې څو کال اوس وسې دا ډول غکې
اوس به تل یو دوه کال به تل چې زدا کار کوم
دا اوسنی ډولونه چې دی دا خود چرمنې نه دی او لرګای هم نه یې اکثره وخت بل شهیداسته د ډول پیسې کې یو څراته وغه گیګه دا د ډولک ده کنه دا څه فرق لري له دې اوسنی ډولکان
اصلي د لوګر پټول جهان کې مشهور ډولک دی لوګر دا تنابی د تناب او د سرمن او د چمړه باندې جوړیږي دا خو د موږ دی لوګر د خلکو رسم رواج دی بل څوک دا نو د انډیا والا شرازی مطلب د پاکستان راوړي هغه ناټو والا دی هغه مخته پدار نه
ان دی هغه غږ لدی سره فرق لري
ډیر توفیل ډیر فرق لري
څنګه دا څه فرق لري
فرق دا ده چې دا ټول د دې غږ خوګ ده او ډیر ځای پورې خلکو غږو ته رسیږي
ته یې وره ته وټه کوه دغه خالی یې وره وټه کوه یو متفاوت غږ ده
خپل ځانم خساتو اوس د موږ په کور کې ورسه دماغ خان وری مادي تخلق کړی دی د امر چودان ته د کاغذریف ته معلوم ده 8000 روپۍ افغاني خالي انوري ورته اخیستي ټول ډولکانو ډک دي
څو کسه نور ډولکیان دي د لوګر وسط
لوګرای ده بیل لوګرای ده جیلونی ده مخزدا ډیر دي زلمای ده کبیر استاد چې هغه ډیر لټونو نه مشهور ده
ټول همدغه د چرمنې ډول غږی ډولک غږی که هغه د نور غږ
د نور د نوي نسل چې راوتلي دغه بس بیچارهګان په دغه نټو باندې شپې دیری دا نټو والا باندې دغه نسی والی پر دی اول والا دغه ګنجشکاک دغه د ډولک د دوی نسی غږولی
ګنجشکاک والی نسی غږولی په څونی وخت کېدای سي یو څوک ډولک زده کړي
والا خو هغه د مخ پورې تعلق لري ما په خپل سر زده کړی دی خپل سرانه یې منه د چا شاګردي مې کړی دی د چا پوښتنه کړې ده احمد شاه جان دې ته ټول ته معلوم ده د هر ولایت هر سندرغاړي سره از ما سفتی نسته
ظریف استاد تده سیوا که او رباب اتنی سندر واقع گوه دی به صرف دولک در سر وویی ډیر زیاته مننه
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در سے ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا
تپنا راوڑے جڑان دتو